السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي چې دوی منیمایي تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونو ته ځانګړی دی خو په لومړي سر کې خبرونه او راپورونه په دغه پروګرام کې مهم راپور دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي دا هم اوري چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په ننګرهار کې ویل هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي په خوست کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ نن قومي مشرانو او سلګونه خوست میشتي ښاریانو په یو غونډه کې خپل ملاتړ اعلان کړ نور راپورونه او مهم مطالب هم در تخبرو خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسره خبري غوري امریکا پاوز پرونو ویل دی وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 200 سخت دریزي وسله ورولې دي خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل در اوروي
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطون ته پام وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کورنۍ چارو وزارت په تړونونو کې تیر کال هیڅ ډول شفافیت موجود نه و د افغانستان ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې پر جوړېدو انتقاد وکړ او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د محل په افغانستان کې 1.2 میلیونه کسان له خپلو کورونو بې ځای سوي دي د هم پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څېړنې ښیي چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په تړونونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و ولسمشر غنی نن د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پلانستلو غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لا هم په دغه وزارت کې بیوروکراسي سته او باید مخه ونیول سي
نوې مدیریت مالی در گذشته مشکلات عظیم داشت.
د مالی مدیریت ډول خو ستر ستونزه درلوده. هر شنبه موږ تړونونه بررسی کوو. د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال یو تړون هم د اصولو پر اساس نه و. موږ کال ټول په دې تیر کړ چې دا تړونونه پاک سي. د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ده. 210 میلیونه ډالر په ارزښت د امریکا په مرسته جوړه او نن پرانستل سوه. دغه ودانۍ نه وشت برخې لري او عصري وسایل پکې ځای پر ځای سوي دي د افغانستان ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې پر جوړېدو انتقاد وکړ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو او تشکیل په اړه د ولسمشر فرمان د دغه جرګې لخوا نه تایید او نه هم رد سوی نوموړی د غوروي کمیټې جوړېدل غیر قانوني وبلل
هرګونه اجرات جانب حکومت تحت عنوان
کمیټه د غوروي د کمیټې په نوم د حکومت هر ډول کړنې د قانون خلاف دي دا قانوني اړخ نه لري د غیر قانوني کړنو څخه دې ډډه وکړي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې غړي تیرونی د ولسمشر لخوا تایید او د پنځشنبه پر ورځ خپل لوبړنۍ غونډه ترسره کړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر څه باندې 1.2 میلیونه کسانو ته لوړه سوې ده د دغه کمیسیون نوی راپور چې نن خپور سو شي چې دا شمیره د 2009 کال په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو په شمیر کې نږدې 15 برابره زیاتوالی ښیي راپور ښیي چې د فقر او طبیعي پیښو ترڅنګ د خلکو د بې ځای کېدو یو ستر لامل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او وسلوالو شخړو زیاتوالی دی او د افغانستان تر 19 کلنو لژومره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو رسنۍ لوبه کوي افغان لوبغاړو نننۍ لوبه پیل کړه او وتوانېدل چې تقریبا په نه څلوېښتم اوور کې 218 رنس یا منډې جوړې کړې البته افغان ټیم خپل نه وکټې هم په دغه لوبه کې بایللې دي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه لړۍ څلورمه او وروستۍ لوبه ده دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
سلام د نړۍ له خبرونو سره د امریکا پاوس پرون ویل چې د وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 200 سخت دریزي وسلوال وژلې دي په بغداد کې د دغه ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن ویل شاوخوا 1500 سخت دریزي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د عراق په شمالي ولایت نینوا کې د عراقي کوردانو د پېشمرګه ځواکونو پر خلاف پراخ بریدونه وکړل چې ائتلاف په جواب کې پر دوی نږدې 100 بمونه واچول وارن
د یو ویډیو کانفرنس د لارې د امریکا په دفاع وزارت کې خبرلانه ته وویل هوایي ځواک نږدې 200 سختریزي وسلوال وژل. د ائتلاف ویان دا بریدونه په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لوی ګوزار وباله. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې پرون په غلطۍ لاس عراقي سرتیري ووژل سول. د داعش پر ضد په جګړه کې اول وار دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل سره له دې چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوه حمله کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي سرتیرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. اتلس کسان هغه وخت مړه او 14 نور وژغورل سول چې کښتۍ د ترکیې جنوبي ښارګوټي بودروم ته نږدې ډوبه سوه. دغه کښتۍ یونان ته روانه وه. دوګان خبري اژانس راپور ورکړی چې لالرګیو جوړه سوې کښتۍ د ترکیې له سواحلو د نیم کیلومتره لرې پرون ډوبه سوه. په کښتۍ کې د عراق، پاکستان او سوریې پناهغوښتونکي سپاره وه. ژغورل سوي پناهغوښتونکي د بودروم یوه روغتون ته لېږدول سوي. د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په حواله روان میلادي کال نږدې 600 کسان د مدیترانې مندرګي په ختیځ کې چې د پناهغښتونکو عمده لار ده اروپا ته پر لار مړ سوي دي. د روسي د هوایي چلن چارواکو د ترکیې لخوا د ویشتل سوي روسي الوتکې ویجاړه سوي توره بکسه یا بلک باکس پرانیست. پرون د دې بکسې د پرانیستنې بهیر چې بهرنیو متخصصانو هم پکښې برخه درلوده یو ساعت دوام وکړ او د روسیې له ملي ټلویزیون څخه خپور سو. په پام کې ده د روسیې او بهرنیو ماهرانو لخوا د دې بکسې د محتوا په باب تحلیل او برداشت د دوشنبې په ورځ خپور سي. روسي چارواکي تمه لري چې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو په دې بکسه کې ثبت سوي اطلاعات به دا مسله ثابت کړي چې هغې روسي الوتکې د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه نه وکړي. ترکیې د نومبر پر 24 د روسیې یوه بم غورځوونکې الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه نسکور کړه او ویې ویل چې دې الوتکې له پرله پسې خبرداریو سره سره د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه کړې وه. خو روسیه ټینګار کوي چې هغه الوتکې د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه نه وکړي. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما پرون له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دی باید له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تیره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکیې روزونکي دېره وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت دا غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق څخه وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق د خودمختار سیمې کردستان ته لېږدولې دي او هلته یې خلکو تود هرکلی هم کړی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې لخوا وړاندې سوې مساوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پرون په نیویارک کې راغونډ سول او پر مساوده یې بحث وکړ. د مساوده تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخواله ته وویل
This council is sending a clear message.
دا شورا ټول اندیشنو ته یو ښکاره پیغام لري. اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژنو مخه ونیول سي او یو حکومت تلاره ورسید سو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت او د اپوزیسیون معتدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو تکشینی.
تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي.
هیچ نوع پروسه صلح نخواهد باشه که در او موجودیت، مسلکی بودن و استقلال قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تأمین نشده باشه.
د هماره چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په ننګرهار کې ویلي هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي. د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی و چې پرونی په ننګرهار کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر سره هم وکتل. د هماره چې نن د شنبې پرز د خوست لګونه قومي مشرانو او ځایي خلکو په یو غونډه کې لافان امنیتي ځواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ.
یقینا چې موږ د خپل امنیتي قواو سرخندنې او فداکاری ستایو.
د هلمند له والی میرزا خان رحیمی سره هم د خانشین ولسوالۍ د بیرته کنټرول پاړه باندې مرکه درته خبرو. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی اشرف غنی د شنبې پر ورځ د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال وویل د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو خبرداری یې ورکړ چې د هیواد د دفاع په برخه کې د امنیتي ځواکونو هیڅ ډول بې پروايي د منلو وړ نه ده. کغلی غنی یو ځل بیا پر اصلاحات او شفافیت تاکید وکړ او ویل چې اوس هم د کورنۍ چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ممکن په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کوي چې په دې پروسه کې به د هیواد پر استقلال او د امنیتي ځواکونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد د امنیتي ځواکونو مبارزه په حق ده او پر قربانیو به سترګې پټې نه شي. خاغلی غنی وویل سوله د هر افغان غوښتنه ده. خدای هم وویل چې د سولې د ټینګښت او د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول بې پروايي د منلو نه ده.
برای صلح آرزو داریم، تمام کوشش خود به خرج میتیم، مگر آمادگی سرتاسری
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروايي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې مخکې پاکستانی چارواکو خاغلی غنی ته د اسلام آباد د سفر پر مهال ژمنې ورکړي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې پیل شي. که څه هم تر اوسه د دې خبرو کره نیټه معلومه نه ده، خو په حق له داسې اندېښنې هم راولاړې شوې چې ګواکې په دې مذاکراتو کې به د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. همدارنګه ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې په اصلاحاتو هم تاکید کوي او وایي چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده.
بدبختانه بیوروکراسي فعلیتان قطعا مورد قبول ما نیست. چطور میشه که یک سال انوز هم
له بده مرغه اوسنۍ بیوروکراسي موقتا د منلو نه ده؟ څنګه کېدای سي د شهید کورنۍ یو وثیقې پسې یو کال ګرځي چې مرسته ورسره وسي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په 210 میلیونو ډالرو مرستې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لویدیځې څنډې ته جوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې د دې ودانۍ له فعالېدو سره به د وزارت چارې ښې او له فساد سره به مبارزه ګړندۍ شي.
تعهد ما به جناب شما و مردم عزیز افغانستان این است.
تاسی جناب او د افغانستان خلکو ته مو ژمنه داده چې دا ودانۍ د قانون د حاکمیت پر مرکز بدل کړو او د همدې ځای د خلکو د حقونو د خوندیتوب هڅې تیزی کړو.
ویل کېږي چې اداري فساد، بیوروکراسي، د قانون نه پلي کېدل او داسې نور هغه څه دي چې د دولتي ادارو چارې ټکنۍ کړې دي. همدارنګه د ولسی جرګې غړي وایي چې د کورنیو چارو او د دفاع په وزارتونو کې د تړونونو چارې شفافې نه دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون 100 ورځې مخکې تایید کړه چې د کورنیو چارو په وزارت کې شاوخوا 100 خیالي تړونونه شوي چې بررسي ضروري ده.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو په 2016 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی اور وب پاڼه کې هم اوریدل شو. د پښتو فیسبوک لاري تازه خبرونه کتلی شي په facebook.com/azadiradio. امریکا د دفاع وزیر وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي. آشتن کارټر دا سرګندونې د جمعې په ورځ ننګرهار ته په سفر کې وکړي. له ښاغلي کارټر سره د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي هم په ننګرهار کې کتلې دي. په دې اړه له ننګرهار شاه محمد شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې ویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dwi la para da amdara pati kidal khatar dai dai wa rahbar shwi jagra da cha qaida aw nur group na hasa ke wich de khul palat saha para khakri ko mug dwi purwan di pura cham twali ni wale aw hich kala bijaza wa nakru ch ningrahar ya da Afghanistan nur simi de khul palat markaz badal ikri
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او تر هغه پرې ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولست ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So U.S. forces are helping Afghan forces from the air, not as much as in the past.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا وړتیا ولري چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي او په بله برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري
is now underway and will be completed over the next year or so why doing that so important so Afghanistan will have its own sovereign air force
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانیکزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته غټورو بالو او وی ویل نوموړي سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړې هغه دا وې چې څنګه کېدلې چې د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه شي چې د دې جوګاسي چې خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور ځایونه مخته خطر او تهدید را نسی نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم دا و سه باید هر ارخیز همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غختنه ته جواب ورکړسی زه ډیر زیات هلمند یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي او له هغه وروسته به دا شمیر 15500 تر اخته شي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
نن د شنبې په ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو او ځایي خلکو په یوه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وړتیاو او ضوابطو پر ځای د روابطو له لارې د قمندانانو او امرینو ټاکل ودروي ویناوالو ټینګار لري چې د افغان ځواکونو لیکې دې د هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو حق تلف کوي او د سربازانو د خرڅ خوراک په پیسو ځانونو ته ودانۍ جوړوي نجیب الله خیل خوست ته رپورټ جوړ کړی
د شنبه په ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو ځوانانو او ځایي ولسونو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په پاوس کې د ګمارنې د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیاو پر اساس کیږي دوی زیاتوله د پاوز لیکې باید هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو ډوډۍ ټوپک کارتوس او د ګاډو تیل په بازار کې خرڅوي او په پیسو یې ځانونو ته محلونه او دنګې ودانۍ جوړوي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د غونډې موخې ازادۍ راډیو
یقینا چې موږ د خپل امنیتی قوا او سرخندنې او فداکاری ستایو او هغه څوک چې د دې ملک د سرباز او د عسکر یا شپه جیب کې اچوي د دې ملک د سرباز او عسکر د موټر تیل په جیب کې اچي د غوی غندنه کوو الحمدلله موږ په خوست کې ولسونه د امنیتی ځواکونو سره همکار دي په خوست کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی
د افغان امنیتی قواو د ځمکنیو او هوایي ځواکونو اکمال او تجهیز هغه غوښتنه ده چې په خپلواک ډول د افغان پوځیانو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو تر منلو وروسته په پرلپسې توګه غوښتنه شوې ده قومي مشر حامی منګل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خلکو ته په نسبتا ډاډمنو شرایطو کې د ژوند د برابرولو خبره کوي او زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو له لیکو څخه فساد ختم شي او د چارواکو لخوا د پوځي قطاعاتو او جزو تامونو قمندانان او آمرین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس وګمارل شي نو د افغان ځواکونو پر وړتیا او جرأت پوره باور لري
که چیرته ایداری فساد نوی په دیني مکملن باور لرو خو دلته په مختلفو شکلونو سره فسادات موجود دي ملي وردی اکمل کړي نه دو دا په دې کې دی چې موږ سالم رهبری ولرو او هغه د ضوابطو په اساس مقرري وشي نه د ضوابطو په اساس
د ځوانانو په چارو کې د حکومت اجرایي رئیس سرکار بخت محمد زدران چې د افغان ځواکونو د غونډې مشر میلمه وو په خپلو خبرو کې په خوست کې د خلکو او امنیتي ادارو ترمنځ نږدې همکاري وستایله. بخت محمد زدران وویل که چیرې په خوست کې د امنیتي ادارو او ولس ترمنځ نږدې همکاري نه وای نو د قبایلي سیمو سره د خوست اوږده پوله په امن کې نه پاتې کېده.
خوست چې یو سرحدي ولایت دی او د ګاونډي هېواد پاکستان سره 104 کیلومتره سرحد لري، خو داسې امنیت رښتیا چې ستاسو د ولسونو د همکارۍ او زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو د قربانیو او پیداکاریو له برکته دي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیاریو د شتون خبره هم کېږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو. د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله ملګرتیا او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس د سهار لو د ماخام تر البته د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي او د شپې لو د سهار تر بیا د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه پر هم د سپوچ می ویل البته 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس په هم را شو یوې مرکې ته. د هلمند خانشین ولسوالۍ د اوسنی امنیتی وضعیت په اړه د هلمند والی څوی د میرزا خان رحیمی سره زموږ خبریال محمد الیاس دایي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې کومې سیمې اوس له افغان حکومت یا افغان ځواکونو سره دي.
د خانشین عملیات څه ډول عملیات وو؟ په خانشین کې کومې سیمې اوس د حکومت تر حاکمیت لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبر یاست څو ورځې تر مخ په خانشین کې یو څه مشکلات رامنځته شوي وو، نو بناهن موږ هغه وکړه چې دا مسله باید جدي ژر حل شي. نو هلته عملیات وسو. د عملیات په نتیجه کې ټولې هغه سیمه کې چې دښمن جای په جای وو هغه تصفیه شوي دي او مکمل ولسوالۍ د حاکمیت لاندې ده.
موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې په خانشین کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول د لیسې ودانۍ او ځینې نورې ودانۍ وسلوالو یا سوي دي یا یې نړولې دي. دا خساره په کومه کچه ده؟ رښتیا هم رسېدلې ده؟
بعضې خسارات هلته دي. تاسو معلوم ده چې متاسفانه مخالفین د دولت د افغانستان سي یو محل ته ورسي او د مقطعات موقت هغه ځای خوشې کړي پر بنا پر بعضې دلایلو نه د دې کار هم داده چې باید تخریب وکړي، نه داسې هلته ولاړ سي د آبادی وکړي یا خلکو سره کوم خدمت وکړي. نو دقیق ارقام فعلا د موږ سره نشته، ولې بعضې ځایونه سي بعضې پوستو او بعضې کورونه دې نه لوی دي.
داسې ویل کېږي چې خانشین کې کله چې وسلوالو برید وکړ ځینې سیمې په لاس ورغلې، بیا یو شمېر خاص موټر راغلل، خاص افراد راغلل، ځینې غشان چې ونیول د حکومت نه یا مثلا په لومړي ځل غوښته چې بررسي او تحقیق وکړي چې په لاس راغلي دي هغه ځان سره یوړل او بیا محلي طالبانو ته سیمه پرېښول. دغسې ډلې ټپلې په طالبانو کې وجود لري چې رښتیا هم د ځینو سیمو تر نیولو وروسته بیا ځینې نور بېګانه کسان راځي سیمې ګوري؟
په دو اکله دقیق موږ معلومات نه لرو، خو تاسو معلومه ده چې دښمن هر چیرې ستللی دي دی پرته له دو چې چورې کړی چپاولې کړی د بلکارې نه ده کړی. اولته هغه عملیات چې ترسره شو دښمن ته ډېر غټ تلفات اوښتي دي، هغه اطلاعات چې موږ لرو دقیق تقریبا له 50 زیات نفر د پولیس د دې مړه شوي دي او له 60 نفرونه زیات زخمي دي.
او دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده ویل کېږي، ځینې چاپې ویل سویلته.
نه خیرت د مو خپل خاص قطعات وو او د مو د هلمند قوای مسله د عملیات کړي دي خارجانو ته سم نه درلود.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې ولې مو خانشین ته نسبت باباجي وو مثلا نادالي وو مرجې ته ډېره ترجیح مو خانشین ته ورکړه او هغلته مو عملیات وکړل او هغه سیمه مو بېرته ونیوله.
تاسو پوهېږئ چې خانشین یو سرحدي ولسوالۍ ده، هلته حتمن باید دولتي ځواک موجود وي او د خانشین د باباجي وو نور سایسلو ماندو دا مناطق دی دلته هم د مخ فعالیتونه جریان لري. انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به دا سیمې هم د دښمن له وجوده پاک سي.
و مریدل چې د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي په خانشین ولسوالۍ کې ډېرې سیمې بیرته له طالبانو څخه نیولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم اوریدل شي. همدارس کولای شي ازادي راډیو ته د بیلابیل ستونزو په خاطر په د افغان بیسیم ټلیفونونو لاري د 1903 شمیرې په واسطه اس ام اس یا لند لیکلي پیغامونه راوستوي چې موږ درته وایو. همدارس د همدغه افغان بیسیم ټلیفون لاري کولای شي 1903 ډایل کړی او د ای وی آر څنګه ورستی او تازه خبرونه واوري. اوس به هم راشو یو رپورټ چې د پېښور د پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په اړه ده. د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې د پښتو په شمول په بیلابیلو ژبو د لیکل شویو تاریخي کتابونو 1453 لرغونی او قلمي نسخې د حکومت او د پوهنتون د منتظمینو له بیغوري د لمنځتلو او ریکیدو په حال کې دي. د اکاډمۍ مشر وایي د پښتونخوا حکومت ته خپل اندېښنه رسولي خو هغوی په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پېښور پښتو اکاډمۍ یو له هغو اکاډمیو څخه ده چې د پښتو او پارسي ژبو ډېرې لرغوني قلمي نسخې پکې پرتې دي. خو د اکاډمۍ مسؤلین وایي دغه نسخې اوس ډېرې زړې سوي او د خرابېدو په حال کې دي. وایي په دې اړه یې په وار وار د پوهنتون منتظمینو ته خبرداری ورکړی خو هغوی د دغو لرغونیو میراثونو د خوندیتاب لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په دغو شاوخوا 1450 پخوانیو قلمي نسخو کې د ختیځ مشهوره حماسه د حاکم ابوالقاسم فردوسي شاهنامه فردوسي هم شامله ده چې سروزارو په بولی کل سوی ده. د اکاډمی مسولین وایي څو کال مخکې یو ایتالیایی څېړونکي ورڅخه وغوښتل چې د شاهنامه دغه نسخه په $1,400 پر خرڅ کړي خو وایي دوی ورنه کړه او اوس دغه شاهکار هم د ورستېدو په حال کې د خزندو د خوراک په تمه پرته ده. د پښتو اکاډمی مشر نصر الله وزیر وایي په دغو نسخو کې د پښتو د نومیالیو صوفي او کلاسیکو شاعرانو رحمان بابا، عبدالحمید مومند او خوشحال خان خټک د شاعري نسخې هم موجودې دي. د ده په وینا چې دغه نسخې د وخت په تېرېدو سره لا پسې ورستې او د وینو شو مکیږي. نصر الله وزیر وایي د دغو نسخو د خوندیتوب لپاره د لګښت اندازه ټاکلې او د رجسټرار او خزانې دفترونو ته هم ورلېږلې ده، ځکه چې وایي اکاډمۍ د دې توان نه لري چې له خپلې بودیجې دغه لګښت پر غاړه واخلي. وایي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحداتو وزارتونو ته هم اندېښنه وړاندې کړې خو هغوی تر اوسه ورته د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی وزیر وایي دوی د اکاډمۍ لخوا په پېښور کې د ایران له کنسلګرۍ سره هم د دغو نسخو د خوندي کولو په برخه کې د مرستې لپاره تماس نیولی. هغوی ورڅخه غوښتنه کړې چې دغه نسخې د دوی ته وروسپاري خو وایي د اکاډمۍ اصول چاته د دغو نسخو د ورسپارلو اجازه نه ورکوي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي مشر عباسین یوسفزی وایي پښتو اکاډمۍ چې د دغو نسخو د خوندي کولو توان او بودیجه نه لري نو ښه به دا وي چې د پوهنتون مرکزي کتابتون یا د پښتونخوا لرغونتون یا ارکایوز ادارې ته وسپاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جران وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
مخکله د چې په افغانستان کې دوه نیمه بجې شي او لند خبرونه صالح محمد صالح وای د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د نورس کلونو ترمنز د لوبي ورسته حال درکوم افغانستان ټیم په نه څلويخت شهر څلور اورونو کې چې یوازې دوه بالې پاتې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 218 منډه ورکړي په دې ترتیب 218 منډه هدف د چې د زیمبابوي ټیم به د وقفې یا د مینا ورسته پوره کوي کله لوب افغانستان وګټینو د کرکټ په اصطلاح وایټ واش په دغه سریز یې د زیمبابوي له ټیم څخه وګټینې څلور پر صفر به افغانستان د زیمبابوي له ټیم نه دغه سریز د یورزنې لوب چې په هند کې روان دي وګټي ورزولند خبرونه چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی له هغه ورسته د حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي
ولسمشر محمد اشرف غنی وی چېډنې شی چې د کورونی چارو وزارت د تیر کال په تړونونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و شغل غنی نن د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرنسپل غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لا هم په دغه وزارت کې بیوروکراسي شته ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې پر جوړېدو ټینګار وکړ د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو او تشکیل په اړه د ولسمشر فرمان د دې جرګې لخوا نه تایید او نه هم رد شوی دی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دغه هیواد کې د کورونې او بیزای سو کسانو شمیر څه باندې 1.2 میلیونه کسانو ته لوړ شوی دی د امریکا په اوس پرونول چې د وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې یادېش نږدې 200 سختريز وسلوال وژلې دي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې پرون په غلطي لاس عراقي سرتیري وژل سول اتلس کسان هغه وخت مړه او 14 نور وژغورل سول چې کښته د ترکیې جنوبي شارګوټي بودروم ته نږدې ډوبه سو د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د جنجال د راکمیدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي د روسي د هوایي چلن چارواکو د ترکیې لخوا د وشتل سوي روسي الوتکې ویجاړه سوي تور باکسه یا بلک باکس پرانیست او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسي لخوا وړاندې سوي مسوده تصویب کړه
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه منی تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت صدای د پروګرام اوریدونکو یاست دا ونیمو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماين پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی جرمانا نه راشد صاحب چې بلنه مو مناله
تاسو هم دې مناله
بله دا لومړی سوال پتو غواړم په شم چې فکر کوی د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو دیش کله نه سوز بل لیسو د بل اخرت سونه دوام کوي او د هلار پتو مندل سي
لبد مرغ افغانستان کې دې شدید جګړې شي په دې تیر او څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري مزاد ماینونو د ناچارو مهمات ستونزه د دې جګړې میراث ده کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د دې ماینونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای کاشکې یو څو کاله مخکې ختم وای نو هم دا ستونزه هم ده چې جګړې دوام کوي او د ستونزه لږ نه چې زیاته ډېره ای ورځ په ورځ
ولې فکر کوم ډېر بخښه دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل پیندې پر ځای چې هغه خواني شخصي ماينون او ناچاو دي مواد لمزه ولسي برعکس نورم زیات سوله اې د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاری سه محدود سو او کڅنګ پینې تاسو فلن د کوم مشکل سره مخامخ شې د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسې خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماينون پښپړه توګه لمزه ولرسي
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي خو د ماین پاکي پروګرام به هم خپلې هڅې کړي مونږ سره دې چې جګړه شته د امنیت ستونزې شته خو د ماین پاکي پروګرام توانېدلی چې هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته اوس د مونږ د ماین پاکي فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي نه الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکي پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده خلق سره ټول آشنا دي پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی او بل د ماین پاکي پروګرام بې طرفه پروګرام ده د ماین پاکي ملکی پروګرام دغه نوي ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوي ماینونه دوک دا د موږ وظیفه ده په دوه کې موږ سره کار لرو د موږ ماین پاکي ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي په هغه وخت کې د ماین پاکي ګروپونو سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختمه شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکي ګروپونو بیا ورسي او سیمې پاکوي د دغو ماینونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ ته کوم خواهش کیږي څه شکل په پروګرامو په روان په څه شکل دی
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا و چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پاکي نور د تور کې څه ډول دغه کار
د پروګرام هم په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملی کېده نو مونږ ورو معاصریت د لاس ورک نو بیا یو څلور کینځه کار کیږي چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت منځته کیږي
ولې فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته زمينه برابرې او په اخره شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه ساس
زه فکر کوم د افغانستان د ماین پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وې مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم په کې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د ماین پاکي پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د ماین پاکي پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده هماغه شروع نه د دې پروګرام هغه تهداب ډېر ښه ښودل شوی و نو دتی نظارت ډیر خي پروسه او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دي کیږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه شي تاسو معلومات تاسو ولې چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټول ولایتونو څخه ارقام څه شي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلا په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څونه دی
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوی 15000 شاوخوا دی چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده البته د سروې ټیم وزیر ګوري او ساحه چې د څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی دا مساحت ډیر کم و ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه
د هدف ته
د 2001 کال نه طالبان له دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې اومده برخه د مساحت چې آلوده شوی ده د بینالمللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي ځکه لته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی پس د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي هغه سلاچ لري هغه وکاروي نو سلاچ وکارول شوه هلته خامخا ناچاو د مهمات پاتې کیږي
یعنې ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو ښخولو اونده مسولیت ګرځي بهرنۍ فکرونه ده
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسولیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لبره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ کې نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچارو مهمات پرېږدي بل څه زده چې د افغانستان د لغه ورځ نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړه په تاسو ځای نه کیږي چې حالت د استوګنې سیمې دي کلی دي نو ناچارو مهمات مېرونه ټول په تاسو ځای کې یوه د پاتشوی دي چې هغه زراعتیزم کړه یا د استوګنې سیمه ده یا سرک ده یا ریابیاری سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو کبي د کوم مسولیت ملکیت
هم ته تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطه نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوی و او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سات ډول سره د ورځې راته او اوس دا شمیره ډیره شوې د میاشتې له سلو نه موخته ده نو چې زیاتې د ناچار د مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې ایښودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بینالمللي قوتونو تبندیر ده چې دوی ډیر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډیرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچارو مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچارو مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې دي دا یو ډیر لوی مسؤلیت ده ډیر یو متاسفانه لوی څوک نه احساسي هغه مسؤل دي ولی فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حساب کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لکه توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډیره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چی ده ډیر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې دخیل کیږم نو هلته ناچار د مهمات پات کی حداقل دومره دی وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداش کی چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پی ایس لري چې کوآرډینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات نه موږ ته په لاس راشي، موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو. که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لستیزی وقت ونیسی. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي، او زمونږ هڅه شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو، دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بینالمللي کنفرانسونو کې هم شرکت کړی، دا مسایل هم مطرح کړي دي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
خراشت سر دل مننه
کور مدان.
تاندی چانگی دو جوانانو خپرونه، جوړون کئ نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان په خپله هڅه نه کوي، یا په اصطلاح ځان په خپله نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلي وي چې ځا خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر را سره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په لاس ورسره ونیسم.
مجده دای مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه؟ لوېدلی ختم خلاص
که نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه وچا پر وابستانید میشه ځان خپلواک احساس کړی ده.
دوستانو له دې نیمګړتیا ځان څنګه ژغورلی شئ په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ، او د دې تر څنګ مو د یوه زلمکي ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپله تازه له دولسمه فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو خای لیدلی بموی چې ځینی کسان په خپل څه نشي کولای خو تل په نورو ډاډوي، ل خپل پلار مشر ورور رانی ولی بیا تر ځینو خپل خپلوانو ملګرو انډیوالانو او آشنایانو ډول ډول امیدونه ورپورې تړي، وای ځه خو پلان شته دی کنه له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل زبی الله ایمان وای
بالکل زه هم دغه سوم، یعنی خپل ژوند کې ما به د مور مشر هغه به چې کله مال دغه ځانور سوالوي ما به فکر کله په خپل دولسم ټولګي کې موجوده دای مخ لای دې نو موږ به هم دای ورسره واخلي. ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شم د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلی ما چې ژوند یعنی سخت دی، ځکه بل چې اوګه باندې که سړی ځان بار که خپل ژوند نشي جوړو بلکې هغه دې مو پتنګ کړی دی.
کله چې د کار موندنې خبره شي دوستانو نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه، یا کله ځینې غوري وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی قوي واسطه لرم. نو همزولو ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زمونږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي خو د بل چا د واسطې له مخې بل څوک کله چې هلته خپل قومي دوستي ملګری وي هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي، نو کله چې دنده ورکړه بیا نشي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړي یو ځای کې دنده پیدا کړه، خو هغه د دوی هغه واسطه د دوی هغه ملګری د دوی هغه پلار چې دوی تل روزي او دوی تل هڅوي چې یو کار کوي تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي، نو که نن دغه شته خو سبا بیا نشته، بیا سبا نشي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي خپله ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پوری امیدونه مه تړئ، کله مو چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیله من کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهر زی وایي
واضح خبره ده د طبیعت قانون هم داسې دی، کله چې په چا پورې ته هیله وتړې کاغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پورې تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده، ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی دغې نه استفاده کولی شي. او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی، وایي چې په خپله مېړنه یې نو په فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي، او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي هماغس ناکام یې او بابا خو دې ولاړو ته ورپسې.
همزولو ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول روانی ناروغی اختوی چې باید درملنه وکړي.
موک په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلی یو، یعنی سالم وابستگی باید ولرو له یو چا سره. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا له روی اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک وي. هغوی معمولا خودکمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده باید حل کړي له خپل اروپو سره. او باور مې داده چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورړو په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تیروي.
نوم مې حلیمه ده، د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه زما تر اوسه پورې همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه، زه همیشه ځان خپلواک احساس کړی ده. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نه شو. زه ډېر ځینې جینجینې دي که زه ګورم تا ته لاره کوي تللی نه شي، یوازې وایي چې ته راشه زه سره تر دې ځای پورې ځو تر ډیپارټمنټ دی. زه ځکه دې بېجورتي عمل نه ډارېږي، زه په داسې فکر کوي چې ټول شاوخوا دا ماسو خوري. ماس نه نه، انسانان د هر رقم خبرې، باید موږ باجورت اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دي، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنی په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنی داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دي، ما به هم په تلاس ورسره ونیسي، خو نه هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنی هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان خپله ورسوي.
لیمه سهلی ما نه فکر نکوم، مګر که زه پوهیږم کلامی چې پلار ما تشویق کی، هغه که ما ته صرف وای چې زه یعنی استام لا تړ کوم په دې خبره کې، زه کولای شم ډیر غټي مسلې حل کوم. اول کړم دې
ملګرو ما ویل څنګه یو ځوان کولای شي په خپل ځان بس یو اوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپل رسولی شي. نو د ښاغلی عظیمی ځواب وو،
زه په دې باور یم که مونږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، مونږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي، د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپکاله وکاله په مسله کې زیار وستلی، زحمت وستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې ماسي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ.
چندے سے مکین تکار کوا، چندے سے مکین تکار کوا.
خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بسیوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کیني او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له وزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت او تازه له 12مه فارغ شوی دی. د خپلې ورانه ژبه پښتو ترڅنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبه پوهیږي او چې کله هم اوسګار وخت مومینو د خپل خوخي او د ضرورت وړ علمی کتابونو په ژباړه مصرفوي. دی له ساينسي برخې سره ډیره علاقه لري، ځکه خو د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرت انشټاین او ایزیک نیوټن رساله دوه کاله مخکې وژباړلې او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي،
البرت انشټاین د ما ډېر د خوښي وړ فزیک پوه دی. په دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه په ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وویل په هغو رسالو کې د البرت انشټاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وي، د کارکړنې په اړه وي، چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راولي. اکثره ځوانان دي چې دیوه کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافق نه شي، معمولا نا امیده کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرت انشټاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نوې وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې نا امیده نه شي.
دوستانو نور احمد شاهین وای چې په لومړی ورځو کې می کورانه منا کولم چې یوازې خپل درسونو ته پام کوه او ژباړه پرېږ د خو ورسته خپل دې خبري واوختل. ښاغلی شاهین په دې ورستیو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دری څخه پښتو ته راژباړلی دی. د دغه کتاب په اړه وایي:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو تکړه پروفیسورانو څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتیګرال او مخلوطي مقطعې پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهمزولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو او د ته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړي استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی و. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو د ویل
یو کیسه مې اورېدلې وه. ما د خپل د ملګري څخه د لوګر ولایت څخه و. د هغه د یو ماما زوی وه. د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شوی و. نو کله چې کابل ته راغلی و د اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، د ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي و، چپټرونه په فارسي و. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په پښتو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي دوستانو چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري:
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې د فزیکس فار ساینټیست اند انجینیر. ډېر یو مفید کتاب ده. سروې او جویت لیکلی او تامسون خپرندوی ټولنې خپور کړی او په 50 څپرکو کې علوم په یوه خاصه جغرافیا کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړې او تر خلکو یې ورسوي.
زان تا سڑک زان تا خون بھائی جوڑ کا وہ چھڑو ڈائی اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زان تا زائی جوڑ کا.
حمزول زلمکی نور احمد شاہین اویل چی لمڑے علوم زدکڑے بیائی خپل جبی تراوش باڑے او بیائی تر خپلو خلکو ورسوے. نو سمر بخوی کا چیرے د ښاغلی شاہین پچیر هر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابو نراوش باڑی خپل جب پری غنی کری او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے چانگے هم دومره عملګرو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي: pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولای شي: shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
وختر نصیر دے خو تیر شوے نہ دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبر وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑ کا ٹوڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چھوڑے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا.
بدلتا آئیم رب بدلتا آئیم روح درتوایم رب درتوایم مال پار چوکیت بدتوایم
Tawai, Ruh Badi Tawai, Ruh Badi Tawai.